او ټول باید لمانه عبرت وکي او ټول باید لمانه ویریږي کله چې زه راځم، ټول باید ماته احترام ولري. دا هغه ستونزې دي چې فطرتاً په نارینهوو کې شته، خو ډېر آمرانه شکل سره خبرې کوي او همیشه ځان حاکمه غواړي په دوی باندې ونیسي او په داسې حال کې چې هر څه څه دي، یعنی که روزه ده که لمونځ ده که هر څه دي، یعنی همزمان هم په نارینه او هم په ښځینه مسلمانانو باندې فرض ده. خدای پاک ده نه دي ویلی څه نارینه دې روزه وي او ښځینه دې نه وي، خو سره له دې هم څه ښځې هم د کور کار پخلی د ماشومانو روزنه او هر څه ته یعنی ځان رسوي، خو بیا هم له مقابل لوري نه چې نارینه ده په دوی باندې دیکتاتورانه عمل کیږي او داسې فکر کوي چې دا اوس یوازې مونږ روزه یو، نور هیڅوک روزه نه دي، بس مونږ په مقابل کې هیڅوک حق نه لري غږ اوچت کړي.
د تاسو له نظره اول یو شمېر نارینه روژه بانه کوي او په کورنۍ کې جارو جنجال کوي؟
اصلا مونږ دغه د روزې په اصلي او اساسي معنا باندې نه پوهیږو. روزه اصلا په دې معنا نه ده چې ته مثلا شخړه وکړې، ته مثلا ستونزه جوړه کړې، ته مثلا مشکلات رامنځته کړې، ته مثلا بې عدالتي رامنځته کړې، بلکې روزه د دې لپاره په مونږ مسلمانانو باندې فرض شوې ده تر څو یو خو له صحي اړخ نه روزه مهمه ده چې باید مونږ یې په کال کې یو دفعه ونیسو، ځکه ځینې هغه صحي ستونزې چې مثلا د چربو یا مثلا د اضافه وزن د کمولو لپاره یا مثلا د کرسلور د راټیټولو لپاره یا مثلا هغه چربیانه چې مثلا په یا غوړ چې زمونږ د زړه شاوخوا مثلا نیسي یا مثلا د جګر شاوخوا مو نیسي، نو د روزه په نیولو سره د لمانځه ځي او مونږه سات یا به کیږو ښه کیږو، او له بلې خوا نه مونږه د روژې په نیولو سره رحم په مونږ کې پیدا کیږي تر څو مونږه هغه ماشومان هغه کورنۍ درک کړو چې هغه دوی په شپو شپو په ورځو ورځو مثلا وږي ګرځېدلی دي، سم خواړه یې نه دي خوړلي، یا مثلا له څه رقم ستونزو سره مخ شوي دي. او د روژې مبارکې په نیولو سره مونږه د هغو دغه وضعیت هم حس کولای شو او ډیر په دې اړه فکر کوو چې مونږ باید خپل همنوع ته چې هغه یو انسان ده او یو مسلمان ده باید مرسته وکړو، کومک وکړو تر څو هغوی هم لکه مونږ غونته سم خواړه وکړي، پر انرژي واوسي او ښه صحت ولري.
په کورنۍ کې تاوتریخوالی تر ټولو زیات بد اثر پر چا کوي؟
دغه بد عادتونه د کور هغه چاپیریال د کور هغه بنسټ خرابوي او دا موضوعات ماشومان پر روحیه هم بد اغیز او بد تاثیر لري. نو په ټوله کې بیا ماشومان هم داسې فکر کوي چې البته روزه دومره سخت کار ده چې زما پلار یا زما مشر ورور یا زما کاکا یا زما بابا دومره کم حوصله ده او دومره جنګونه کوي یا دا کوي یا شخړې رامنځته کوي یا مثلا ځان لوړ نیسل دی نورو نه. بیا همغه ده چې ځینې وخت مثلا ماشومان له ماشومتوب نه مثلا د دوی حس د روزې د نیولو په وړاندې تغییر کوي، د روزې د ارزښتونو په اړه تغییر کوي، ځکه چې دوی وایي نو یعنی روزه دومره بده ده چې دوی په نیولو سره دوی مثلا جنګ کوي، شخړه کوي او دا احساس نه لري چې مثلا دا روزه یوازې مونږ نیولې ده او بس نور د ښځې مونږ ته مینځي ګرځي او مونږ به مثلا ښه خواړه به د کور مونږ خورو او ښه څښاک به مونږ کوو ځکه چې مونږ روزه یو او د دې تر څنګ مونږ نارینه یو. نه، چیرې مثلا مونږ لکه څنګه چې د یو نارینه بدن خوړو ته او انرژي ته ویټامین ته ضرورت لري، همدغه راز د یوې مېرمنې بدن هم دې موضوعاتو ته ضرورت لري. نو پس عدالت په نظر کې ونیسو، همیشه مساوات په نظر کې ونیسو، کله چې دسترخوان په سر کینو هر څه باید په پام کې ونیسو او ټولو ته یو رنګه خواړه ورکړو او یو رنګه ټول له دې مشترک دسترخوان څخه مستفید سي. له افغان کورنیو څخه هیله او غوښتنه دا ده چې په کورنیو کې باید بد چلند بد سلوک ونه کړي، له خپلو مېرمنو خو خویندو میندو سره باید همکاره واوسي، ښه چلند ولري، د کور په کارونو کې ورسره مرسته وکړي. د کور کار یوازې د یوې ښځینه مسؤلیت نه ده، بلکې یو نارینه هم کولی سي چې له هغوی سره مرسته وکړي او هیڅکله دې هم د احساس ځان ته نه ورکوي که چیرې زه فرزان دغه کار وکوم یا د دې کار په کولو سره شاید د ما هغه مردانگی شان و شوکت سره مثلا تړاو و نه لري، او شاید دا زما حس برتري مې را خرابه کړي، یا مثلا شاید دا زما هغه ترتیب په کورنۍ کې خرابه کړي. نه، که چیرې مونږ غواړو چې یوه ښه کورنۍ ولرو، یو ښکلی چاپېریال ولرو، له مینې او ډک محبت څخه ډک ژوند ولرو، نو باید همیشه یو بل ته په مینه وګورو، یو بل ته په مینه خبرې وکړو، او یو د بل درناوی وکړو.
ټول نارینه بیا هر وخت په تیر بیا د روژی په میاشت کې په کورنۍ کې تاوتریخواله نه کوي، ځکه پوهیږي چې د دوی قهر د کور آرامه فضا ناراموي، او په خبره د روژی ثواب په ګناه بدلیږي. دا خبره د کابل اوسنکی نجیب کوي.
ځینې هغه دوستان دي، هغه نارینه دي چې عمل لري یا سګرټ یا نور نشه یي توکي استفاده کوي، په روزه کې کم خلقي کوي، بد خلقي کوي. مونږ فضل د خدای ده چې هیڅ عمل نه لرو او له دغه جملې نه نه یو، او په عین حال کې مونږ په کار هم داده، او مونږ خپله کوشش کوو چې په روزه کې خپل ماشومان سره ښه چلند وکړو، او په عین حال کې خپل میرمن سره کومک وکړو، لاس ورکړو، او تر څو د کور په کارو کې یا د ماشومانو په آرامولو کې سهم واخلو، ځکه هغوی هم انسان ده، هغوی هم روژه نیولې. دا چې موږ روژه نیولې خو میرمنې هم روژه نیولې، نو دې لپاره په کار ده چې موږ هغوی سره کومک وکړو، او په کارو کې ورسره سهم واخلو، او حداقل ماشومان کرار کړو. همدا رقم که دا هم کومک وکړي نو ثواب به څو چنده زیات شي، ځکه هغوی هم انسانان دي، او په دې ډول کولی شي چې سهم واخلي. دا خلک سهم نه اخلي، مرسته نه کوي، کولی شي چې بدخلقي ونه کوي، او عبادتو کې، تلاوتو کې، او یا ځان بل چیرته بوخت کې.
د اسلام له نظره که چیرې د روژې په میاشت کې د کور دننه او بهر تاوتریخوالی وشي، له ثواب څخه یې ګناه زیاتیږي. دیني عالم او د پوهنتون استاد نورالله کوثر په دې عقله وایي،
روزه یو ځانګړی عبادت ده چې د بنده او د الله رب العزت ترمنځ یو راز ده، او د تربیت لپاره بهترین زانګو او بهترینه زمینه او بهترینه مدرسه ده. د تربیت تقاضا دا ده چې د انسان ظاهر او باطن دواړه اصلاح سي. د روزي صرف دا معنا نه ده، او خاص دا معنا چې سړی خوراک او سکاک او د جنسي غرایز او رفعونه کې، بلکې د روزي معنا دا ده چې یو مؤمن ظاهر او باطن روزوي، او د په باطن باندې د ظاهري نه خړلو نسکلو تاثیر په باطن باندې مثبت راسي، او سیله پیدا کی، اخلاق پیدا کی، خې خبرې وکي، خې عمل وکي، او خې کردار وکي. دا د روزي مقصد دا، او روزه د دې لپاره فرصوي د انسان اصلاح کی. الله سي وی لعلکم تتقون، د دې لپاره تاسو وساتل سي. تقوا څه معنا؟ ځان ساتنه له هغه کار نه خدای خپکیږي. ځینې خلک روزه نیسي خو متاسفانه هغه روزي نه هیڅ ژوند ته برکت نه وي، د روزي نه ژوند باندې تاثیر نه وي، بیا وسیلګي کوي، شور کوي، غالمغال کوي کورنۍ باندې، مخصوصا اله داول پاخه سودا خام سودا څنګه سو ولې زر جوړی نشته ولې. حال دا ده چې دغه د کور والا ټول روژه نیولې ده، هغه ښځه چې کار کوي هغې غریب هم روژه نیولې، هغه جنۍ چې کار کوي هغې هم روژه نیولې، که هغې ته لور وي، که هغې ته انګور وي، که هغې ته کډ او میرمن وي، که هغې د تا خور وي، که هغې ته مور وي، که څوک وي، خو دغه کورنۍ کې به یو کس وي چې هغه به مې تا غوندې روزه وي. او ځینې خلک بیا بیا وسیلګي وکوي، هله روزه مې نیولې ده، او روزه ده، او تاسو ولې دا کار کوئ؟ بې خبر له دې نه چې دا روزه یوازې ته روزه نه یې، بلکې هغه هم روزه دي. د روزې یو معنی هم صبر ده. صبر دې معنی سره چې یو مؤمن باید داسې صبر ولري، ځان داسې صبور وګرځي، او داسې صبور وي چې د ده په ژوند کې باید هغه د صبر آثار معلوم سي. صبر دې ته نه وایي چې زړه کې ما خدای صبر، بلکې صبر دې ته وایي چې خلک دې تا زغم، د تا تحمل، او د تا په اخلاقو ښېګڼه، او د تا په کردار کې مثبت بدلون خلک وویني. د دې معنی صبر ده. د دې معنی صبر نه ده چې بس ما صبر وکړه، هغه صبر به کوم، څه به نه خورم، څه به نه څکم، بلکې دا نه خوړل او نه څکل دا خو امساک ده، ځان ساتنه ده. ځینې وقت د طبي لامل لپاره هم خلک یو څه شی نه خوري، صحیح لامل لپاره هم ډاکټر ورته ویلي څه به خورې نه څکې نه، ولې روزه چې چیشته روزه ویل کېږي تاثیر کوي، هغه دا ده چې د انسان په کردار کې بدلون راسي.
کبسر ده هم وایي چې که څوک خپل اعمال نشي سمولی، روژه نیولې ګټه نه لري.
پیغمبر صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم فرمای من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه. وکوتوک غلط خبر او غلط وینا او غلط دروغ او غلط او گناه خبر پری ندی او دی گناه عمل پری ندی نو الله ضرورت نلری چې د ځان وګی ته گی ساتلای دا یعنی الله جل جلاله دی مونږه ولګی او تند ضرورت نلری بلکه دا مونږه ضرورت لري چې پروزی سره ځان جوړ کو خپل دا د روزی سره ځان جوړول دا د مونږه دنده ده یعنی د مونږ وظیفه ده د مونږ مسؤلیت ده چې مونږ ځان روزی سره جوړ کو یعنی روزه مونږ باندې دومره مثبت تاثیر وکړي چې مونږ په ژوند کې بدلون راسي مخصوصا په کورنۍ کې ځکه دا کورنۍ کې بدلون دا لومړی پایه د بدلون ده. پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمای خیرکم خیرکم لأهله وانا خیرکم لأهلی و تاسو کې بهتر هغه د خپل کورنۍ ته بهتر وي او زه خپل کورنۍ ته بهتریم. اوس نو د مونږه دنده ده د مونږ مسؤلیت ده د مونږ وظیفه ده الله جل جلاله مونږ نه پښتنه کوي چې روزي کې باید دا بدلون راځي چې مونږ کورنۍ سره ښه چلند وکړو له اهل بیت سره ښه چلند وکړو له اولادونو سره ښه چلند وکړو له ورونو سره ښه چلند وکړو له خویندو سره ښه چلند وکړو همدا رقم د کورنۍ ټول وګړي او غړي یو له بل سره ښه چلند وکړو دا د اصلي مسؤلیت اصلي رسالت دی مونږه همدغه ده. نو د روزي معنا تنها ځان وګي ساتل نه دي که چا په اخلاقو کې مثبت بدلون نه راغلی روزي د ته ګټه نه ده کړې د روزي نه ګټه نه ده اخیستې فقط د ځان وګي ساتلی او د مقصود د شریعت تنها وګي ساتل نه دي چې ځان وګي وساتې ولګه مقصود نه ده بلکې مقصود اصلاح ده لعلکم تتقون معنا همدغه ده چې تاسو کې داسې بدلون راسي داسې تقوا درکې راسي چې دغې په ترڅ کې داسې ژوند کې یو یو مثبت بدلون خلک عمومي خلک ویني. نو له دغه وجې نه ها خلک چې بیا وسیلګي کوي په روزي کې او جنگ جګړې کوي په کورنۍ کې یا په بیرون کې دا د روزي په مقصد نه دی پوسوي او د ځان خالي وګي او تګي ساتلی. پیغمبر صلی الله علیه و علیه وسلم فرمای فرب صائم ليس له من صيامه الا الجوع. وای ډیر د سه روزداران دي چې غیل ولګنه بل سنور تحصیل کی یعنی معنا دا چې روزي نه بهره نه اخلي روزي نه ګټه نه اخلي. اوس د موږ مسؤلیت ده د موږ رسالت ده او د موږ دنده ده چې په عبادت کې بیرونی او ظاهری بدلون د موږ په ژوند کې راسي او هغه په اخلاق کې شروع کیږي او اخلاق له کورنۍ نه شروع کیږي. کورنۍ کې کداس بیا وسیلګي او بیا غي نو د اسه خپل خلو تړلې ده او خلې ته خلبو یو راچولې بلکې د روزي نه کم ګټه نه اخیسته.
درنو دوستانو په خبرونه کې روښانه شو چې روژه د صبر او حوصلې میاشت ده. ټول وخت په تیر بیا د روژې په میاشت کې لمیرمنو سره تاوتریخوالی د اجر او ثواب پر ځای ګناه ده. په دې هیله چې د افغان میرمنو ټولې ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتساپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتساپ شمیره ده 00 2 2 1 4 6 1. دا به دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري. ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونو هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د آزادی رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 2 2 1 4 2 1.
د آزادی میلما.
السلام علیکم. د ازادي میلمه بل پروګرام ته شرغلاست. نن مو یو تاند افغان ځوان سببون د ویزی میلمه دی چې د چک جمهوریت د کرکټ په ملي ټیم کې یو مهم لوبغاړی دی چې شو اوپنر او میډل آرډر ګڼل کیږي. د 2014 میلادي کال راهیسې په چک جمهوریت کې اوسي او د دغه هیواد لپاره په بیلابیلو مسابقو کې برخه اخلي. چک د نړۍ له هغو هیوادونو دی چې د کرکټ په ډګر کې ډیر نه دی ځلیدلې، خو اوس په دغه هیواد کې کرکټ د ودې په حال کې دی او په دغه هیواد کې د کرکټ د میدانونو شمیر هم زیات شوی دی. اوس په دغه هیواد کې د کرکټ د کلبونو شمیر تر شلو اوښتی دی. نن می د ازادي ملما پروګرام کې له سببون د ویزی سره خبرې کړې او پیل کې مور څخه پوښتنه کړې چې چک او کرکټ څومره سره نږدې سوي دي.
منګه چې څنګه په 2014 کې چې چک ترالو به پته منګه په پایتخت کې په پرا کې وو، زه ما په افغانستان کې ډیر ښه کرکټ کړو. دلته چرالم نو کرکټ نو بیا یو شپږ میاشتې بعد ما سه ګوګل کې سرچ کو د ملچی ته کوم کلب کرکټ می سرچ مکو، یو کلب می پیدا کو په نوم د باربیرینز. نو هغه ته ما ایمیل وکړو، هغه به ته ما ته جواب راکو. بیا زه ورالم، نو هغه وخت کې په 2018 کې تقریبا 15 کلب او په چک کې. نو بس آرام آرام سره اوس پټ دي ټول چک کې 20 کلب دي. نو کرکټ اوس ډیر مخکې تللی ده په چک کې، ځکه موږ په لک آی سی سی پر رینکینګ کې په T20 کې پاوله کې چې موږ کرکټ سٹارټ کوو، موږ په شپږ اویا نمبر کې. نو اوس همداسې موږ 250 ته راغلی سو. نو موږ ډیر آی سی سی ډیر T20 او T10 40 اور موږ ډیر لوبې وکړلې. اوس چې دا نو موږ آی سی سی رینکینګ کې ډیر مخکې راغلی سو.
دا وایي چې څه ویلی سو چې په چک جمهوریت کې کرکټ دقیقا په کوم کال کې پیل شوی دی؟
نو دا هو به دقیقا زما په یاد نه وي، خو چې خلک دلته تقریبا یو موږ سره یو سو ټیم کې لکه سینر لوبغاړي دي، هغه ویل موږ چې راغلي دلته په 2001 کې، نو هغه وخت کې موږ کرکټ لګ لګ کېدلو. نو دقیقا څه دغه نه خبر نه یم چې په کوم کال کې پیل کړی، خو 2001 هغه ما ته ویل چې 2001 کې موږ دلته کرکټ شروع کړی.
دا ویسه په 2010 میلادي کال کې چې موږ تازه راغلي وو، د خپل ځینو همکارانو سره د پراګ په ځینو برخو کې کرکټ کاوه، خو ځای خلکو به ننداره کوله په ور ور همدا پښتنه کوله چې تاسو کومه لوبه کوي. معنی دا چې دوی ډیر بلاد نه ور سره. اوس وضعیت څنګه دی؟ څومره تغیر سره دی؟ شي
اوس خو ډیر ښه ده، ځکه مونږ چې په 2018 کې چې مونږ دا زمونږ دوه گراوند په ټول چک کې، نو اوس خو 15 گراوند مونږ لرو. نو اوله کې چې مونږ هم کرکټ کوو، نو خلکو به ډیر غتلی به مونږ نه ته پوښتنه کوي چې دا تاسو کومه لوبه کوي. نو به ورته مونږ تشریح ورکول چې مونږ کرکټ کوو. نو اوس چې مونږ کوم گراوند کې لوبه کوو، که د آی سی سی او که د زمونږ ډومیسټک لوبي، نو ډیر خلک راضي تماشې ته راضي الته کینی.
دا ویز صاحب، دغه ټیمونه چې تاسو یاد کړل چې په چک جمهوریت کې جوړ شوی دی، ټول په پراګ کې دی که د چک جمهوریت په نورو ښارونو کې هم دی؟
نه، په د چک په نورو ښارونو نم. دلته مونږ په پایتخت پراګ کې مونږ تقریبا 11 کې 12 کلب لرو. نو به په نورو ښارونو کې دغه سي دوه درې کار یو ښار نه دوه درې کلب دي، نو ټول څلورويش کې دوه درويش کلب دي. نو بیا لوبه مونږ چې کوو مونږ په پراګ کې کوو، ځکه په مونږ په پراګ کې ډیر ښه میدانونه لرو، دوه لکه خيسته میدانونه لرو. نو په دې کې مونږ به T20 او سلوي خوري ز چورته مونږ وېو، هغه مونږ به دغلته دغه کوو ټورنمنت هم دلته په پراګ کې کوو.
په مهمو نړیوالو مسابقو کې زیات اروپایي هیوادونه نه وي، یوازې هالند یو څو نور هیوادونه دي چې په دغه مهمو نړیوالو مسابقو کې حضور لري. څه فکر کوي چې چک جمهوریت به کله هغه پړاو ته ځان رسوي؟
نو اوس خو چک ډیر مخکې تللی ده. اوس مونږ ښه لوبغاړي لرو، زمونږ لوبغاړي تللي وو لندن ته هم تللي وو ټریننګ دپاره. نو زمونږ په دغه شپږمه میاشت کې په همدغه کال کې زمونږ د 2018 T20 نړیوال جام ته زمونږ د ورلد کپ کوالیفای راوند ده، نو هغې ته مونږ ډېرې آمادګینې نیولې دي. چک چې دا آینده ډېره ښه ده، ځکه چې ډېر ښه کرکټ اوس پکې کیږي.
بلې، په دوی کې بالران ډېر تکړه دي که توپ وهونکي؟ کومه برخه کې د دوی استعدادونه ډېر د پام وړ دي؟
نو چک چې دا چک په بیا په بیټنګ کې ښه ده، ځکه زمونږ بالران مونږ لرو خو هغه نه سپیډ نه لري سونه چې دا نړیوال بالران یې لري. نو په اروپا کې اوس چې دا زمونږ په چک کې ملي ټیم کې چې دا مونږ سره اوس بیټسمینان ښه دي.
دا خپل ځای خلک دي که د نورو هیوادونو وګړي هم په هغه کې شامل دي؟
نو اوس چې دا مونږ د چک نه د ډیر د خوشحالۍ خبر ده چې د چک نه مونږ په سکواډ کې مونږ دوه نفران لرو، خپل د پراګ اوسیدونکو دي، او نور چې د انډیا مونږ سره دي په ټیم کې، د انګلند مونږ سره دي، او د ایودانه د استرالیا هم ده.
او تاسو ول چې په چک یا په پراکې دوه میدانونه دی، فکر کوي چې دا کفایت کوي که تاسو فکر کوي چې د چک جمهوریت په نورو شهرونو کې هم دغسې میدانونو ته ضرورت شته چې خلک هلته تمرین وکولی شي؟
نه، دا خو کفایت نه کوي، ځکه چې دا دوه ګراونډ دي او کلبونه ډېر بیخي ډېر دي، ځکه چې په چک کې چې دا شنبه او یک شنبه د رخصتۍ ورځې، نو په دغه کې دا لیګونه په همدغه ورځو کې کېږي. نو اوس چې دا اوس په یو بل ګراونډ باندې کار روان ده، بل په د چک په د پراګ په د چک په بل ښار کې د برنو په نوم باندې ښار ده چې په هغې کې په یو ګراونډ باندې کار روان ده. نو په دغه تقریبا په درې څلورو میاشتو کې به دغه ګراونډ سر ته ورسیږي، نو موږ بیا تقریبا شپږ اووه ګراونډ بیا دغه سیزن ته به آماده یو.
نو دې معنا دا ده د ویزي سب چې د چک حکومت ملاتړ کوي هم په مالی برخه کې او هم په نور برخه کې؟
هو، اوس خو اوس چې دا موږ په دغه دوه کاله تیر شوي دوه کالو کې موږ ډېرې ښه مسابقې وکړې، موږ ډېرې بریاوې لاسته راوړې دي. نو اوس چې دا چک چې موږ ډېر سپورټ کوي.
د ویزي صاحب، د کرکټ نړیواله شورا آی سی سي څه فکر کوي چې بالاخره به خپله دغه د ملاتړ کچه څومره زیاتوي د چک جمهوریت د کرکټ څخه؟
نو موږ چې څومره ډېرې لوبې وکړو د آی سی سي، موږ شل اوریزه نړیوالې لوبې چې څومره ډېرې وکړو، لکه ټي ټوینټي چې موږ فل ممبر آی سی سي لوبې چې موږ څومره ډېرې وکړو، زموږ به ایکسپیرینس هم ډېر شي. که موږ لوبې وبیلو نو کومه پروا نه کوي، زموږ به ایکسپیرینس ډېر شي، نو هغه به بیا موږ د آی سی سي د نظر لاندې راشو، بیا لکه سپورټ به موږ ته ډېر شي، پام به موږ ته راواوړي.
بلې، دا وځي صاحب که د خپل مزل پاره وای چې تاسو دلته راغلي، مخکې یادونه وکړه چې د ګوګل د لارې موبایل اخره یو ځایي ټیم پیدا کړ، اوس تاسو رول څه دی د چک جمهوریت د کرکټ په ډګر کې؟
او لکه څنګه چې تا وویل، او بس ما د یو ګوګل د لارې پیدا کو، بس تقریبا ما سلور کاله ډومیسټیک دلته لوولو بول، هغې نه بعد زما دا سلورم کاله چې زه ملي ټیم کې لوبېږم. زه خپل لیفټي لکه چپلاس توپونکی یم او اوپنر بیټسمین یم، لکه اول زه اوپننګ ته راوځم، میډیم فاسټ بالر یم. نو اوس چې دا نو پر ځان مې ډېره خواري شروع کړې ده، فټنس مې ښه هفته کې سلور ورځې فټنس ته مې وخت ورکړی ده. نو کرکټ هم همدغه سه هفته کې درې ورځې کرکټ هم پریکټیس کوو، ځکه چې موږ په شپږمه میاشت کې موږ د ټي ټوینټي نړیوال د 2018 ورلد کپ ته موږ کوالیفای راوند ته موږ آمادګي نیسو.
بله، په افغانستان کې مو څنګه کرکټ زده کړی وو؟ په کابل کې مو کاوه که په ننګرهار کې؟
او ما په کابل کې کرکټ فایل کړی، او ما خو دا ټیپ بال کوو، ټینس بال به مې کولو. نو بیا باندې غلطه زمونږ د ګراوند خواته د هډبال د کرکټ میدان، نو بس هماغې سره مې شوق پیدا شو، بیا مې هلته لږه اکاډمي م شروع کړل. نو هلته مې لکه ښه کرکټ کولو، هلته مې ډېر کرکټ تقریبا څلور کاله ما په افغانستان کې هډبال کړی وو.
بله، د وزیر صاحب، کرکټ نن سبا په افغانستان کې په یو محبوبه لوبه بدله شوې ده. حال دا چې نه په تیرو دیرشو کلونو کې یا څلوېښتو کلونو کې دومره ډېر کرکټ په افغانستان کې نه کېده، تاسې د څه برکت بولئ؟ د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له برکته زیاتو ځوانانو او ماشومانو دغه لوبې ته مخه کړې ده که څنګه؟
او د غټ مثال به سالی سیز تا در کوم، راشد خان دا، محمد نبی دا، مجیب دا، چې په ډیر لیګونو کې په استرالیا کې، په بنگلاديش کې، په آی پی ایل کې دی، په انډیا کې ولوبېدل. نو ته زمونږ دا کرکټ چې مشهور شو ډیر مخ کې چلاړلې، نو دا همدا وجه او دا همدغه سلور پنځه لوبغاړي زمونږ د افغانستان په ټوله دنیا کې وځلېدل، خفر پومیسې وکړو. نو دغه وجه د چوس په ټوله دنیا کې افغانستان کرکټ چې دا نو ار سوګي پیژن او ډیر مختم لاړلې.
د دې څخه په افغانستان کې نن سبا تاسو به هم لیدلې، زیات ماشومان او ځوانان په لارو کوڅو او میدانونو کې په کمو امکاناتو کرکټ کوي. څه فکر کوي چې همدغه کسان چې د دوړو او خاورو نه ډکو کوڅو کې نن سبا کرکټ کوي په هغه محلي سطحه، دوی به بل اخره د کرکټ ستوري وي په دوی کې؟
او که وګورئ، دا نوین الله د افغانستان دا اوس تقریبا پنځه سلور لوبغاړي دی، دغه ځای نه راغلي، زحمت ایستلې ده، شپه ورځ نه ده ګټلې، بس دی خپل زحمت ایستلې ده. خو افغانستان کې چې دا لکه ډیر سہولت نشته، خو اوس په دغه سلور کلونو کې افغانستان ډیر ډیر خارونو کې، ډیر کابل کې، په تیر ننګرهار کې ډیر اکاډمۍ نه جوړې شوې دي. نو اوس کرکټ چې دا ډیر مخکې تلې په افغانستان کې.
د افغانستان غوندې هیوادونه چې دغسې کمو امکاناتو کې کرکټ پیلوي چې معیاري میدانونه هم نه وي، په ماشومتوب کې زیات ماشومان په همدغو کم امکاناتو تمرینونه کوي، دوی بیا بالاخره څنګه کولی شي چې د نړۍ دغه مهم ټیمونه مات کړي، د هغوی په وړاندې مقابله وکړي، هغه ټیمونه چې بیخي خورا زیات امکانات هم لري؟
نو که وګوري، ما ته یو مثال مې درم کو، دا د افغانستان دا پنځه لوبغاړي چې دي، دا فضل حق فاروقی دا خپل د قندوز ته د خپل قصې ما اوریدلې دي، د موجیب چې دی ویل مونږ په غرونو کې مونږ لکه اوارز پیچ مونږ نه درلودو، مونږ وای بس خپل زحمت به میستو، نو بیا مونږ وای کابل ته رالو، دا غي بدل تم وای س گراوندونه او نیټونه او هغه کې مونږ پریکټس وکړو، نو ار کس چې خواري وکي نو ډیر زر دغه ترازی.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم او لوبغاړي ستاسو ملاتړ څنګه کولای شي چې د چک جمهوریت دغه ټیم چې دی د نورو ټیمونو غوندې وکولای شي د مهمو هیوادونو له ټیمونو سره مسابقه وکړي؟
او صالح صاحب، نو موږ باید ډېر شلوري سره نړیوالې لوبې وکړو، لکه ټی ټوینټي آی سی سی لوبې موږ باید ډېرې وکړو، نو سکال منگا ڈیر ٹورنامنٹ لرو پٹولا اروپا کے بس سکال تقریبا منگا یول اسٹور لرو، نو کچیر دا منگا دغه یول اسٹور کی لگی او سو لگ کامیابان منگا لاس تراغ للی، نو بیا با منگا پا دنیا کی با دا چک کرکٹ با خلق و پیجنی چی چکم یو ٹیم لری.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سره د مسابقو کوم پروګرام لري یا تاسو کرکټ بورډ سره خبرې کړې دي؟
نه، تر اوسه پورې خو دغه سی پروګرام نشته، دا خو منګه د یو خو د ارلند ملي ټیم دا چې هغه فول ممبرشپ ده، نو هغه زمونږ د یو منیجر سره خبرې کړې دي چې زمونږ دلته فرست کلاس کیږي، نو تاسو کولای شئ چې مونږ سره دلته مسابقه والی مونږ وي ګراوند هم لرو، نو موږ هم دغه پلان کې هم د سکالې چې موږ به ارلند ته ځو او هلته به دا مسابقې کوو، نو که چیرته موږ دغسې په دغه ځای کې د ارلند سره یا په فول ممبرشپ د یو ای سره دغې سره لږې مسابقې وکړو، نو بیا کولای شو چې موږ هر یو ټیم سره موږ مسابقه وکړو.
بلې، ما هم دا خبره کوله چې زیات کسان په دې باور دي چې د نړۍ له لومړۍ درجه یا دویمه درجه ټیمونو سره که دغسې نوي ټکودلي ټیمونه مسابقې وکړي، نو دا یې هم پر تجربو باندې مثبت تاثیر کوي او هم پر روحیه باندې، نو دغسې یو پروګرام خو به خامخا لري؟
هو، په آینده کې موږ ډېر پروګرامونه لرو، لکه اوس زمونږ د آرلند سره چې دا سیریز کې چیرته زمونږ کوچ هغې سره خبرې وکړي زمونږ منیجر، نو که دغه سیریز وشي نو زمونږ به که موږ یو دا لوبې هم بیلو، پنځه لوبې ټی ټوینټي لوبې د شل اوریزه که دا موږ هم بیلو، نو موږ ته کوم دغه نه کې ځکه موږ به د هغې نه څه زده کړو، ځکه هغې ډېر سینیور لوبغاړي دي، نو موږ به د هغې نه څه زده کړو، هغه به موږ بیا په ځان عملي کړو، موږ به همدغسې مخکې سلو ځو، که دغه دا پنځه لوبې موږ هم بیلو موږ به هغې نه اکسپیرینس واخلو، دغه به موږ په ځان عملي کړو، موږ به ډېر په دغه څه چې مالته زده کړي دا به په ځان عملي کړو، نو په آینده کې بیا زمونږ په درد خوري.
صاحب، د چک جمهوریت مهم لوبغاړي څوک دی چې فکر کوي چې د کرکټ په ډګر کې ښه آینده لري؟
نو موږ سره په ټیم کې اوس تقریبا دوه درې لوبغاړي ډېر ښه دي، ځکه ځوانان هم دي، او زه خپل ما تقریبا آی سی سی یو دېرش لوبې کړي، ټی ټوینټي نړیوالې لوبې ما کړي دي، زه خپل درې ټی ټوینټي سلیز لرم او څلور دانې نیمه سلیز لرم، نو موږ هم په ځان باندې ډېر زحمت وباسو، هفته کې درې څلور ورځې پریکټس کوو، انشاءالله چې آینده کې به ډېر ښه کرکټ وکړو.
تاسو دغه پریکټس چې کوئ د وخت په تیریدو سره د دغو کسانو شمیر په زیاتېدو دی، هغه کسان چې غواړي په دغو ټیمونو کې شامل شي؟
او سالی صاحب، اول کې چې موږ ملي ټیم کې موږ تقریبا 15 لوبغاړي درلودل، نو اوس ډېر ښه لوبغاړي راځي، تقریبا اوس موږ 13 لوبغاړي لرو، ته دا 13 موږ دلته پریکټس کوو، بیا خپل منځونو کې میچونه کوو، نو دا غینه به یو لوبډله په ملي ټیم ته انتخابيږي.
د چک جمهوریت او اقلیم ته په پام سره په کوم برخه کې فکر کوي چې دوی ممکن په آینده کې ځینې داسې کسان ولري چې دوی باندې ویاړلای شي؟
او سالی صاحب، که وګورئ نو موږ په بیټنګ کې اوس ډېر ښه یو، او زمونږ بالینګ لږ کمزوری و، موږ په هغې باندې اوس کار شروع کړی ده، ځکه موږ په دغه سکال کې ډېر ټورې لرو، نو موږ په بالینګ باندې ډېر کار شروع کړی ده، او په فیلډنګ باندې مهم په کرکټ کې چې دا فیلډنګ ده، موږ په فیلډنګ باندې ډېر کار شروع کړی ده، نو ډیره خواریم شروع کړی دا په ځان باندې.
د وینځي تاسو د دې ځای خلکو سره تماس کې تجربه مو څه ده چې په چک کې خلک د کرکټ نړیوال مسابقې چې دا ګوري؟
هو اول کې نو مونږ چې په 2011 کې 2018 کې چې مونږ یو دانه آی سی سی ټی 20 مونږ مسابقه وکړه نو مونږ به د خپل د چک د فیسبوک د سپین نشر کوله نو دون خلکو باندې غتله او دا دا دوا تیرشوی دوا کالو کې نو خلک ډیر وس چې دا د ویډیوګانې تعقیبوي فیسبوک زمونږ فیسبوک زمونږ انستګرام زمونږ یوټیوب ډیر تعقیبوي.
بلکې کله چې د افغانستان مسابقې دوی ستاسو سره د افغانستان د لوبغاړو پر ورټیو باندې بحث کوي خبري سره کوي پر دې موضوع؟
هو ډیر زمونږ د افغانستان چې مسابقې نو مونږ ټول د ټیم که زمونږ په هغه ورځ باندې پریکټیس نو بیا مونږ پریکټیس هم نه کوو بیا ما مسابقې ته ناسستو نو هغه ډیر خوشحالیږي د زمونږ په ټیم کې چې لوبغاړي دي وستاسو ډیر ښه ټیم ده د افغانستان نو مونږ ټول په شریکې ګورو.
تاسو مخکې د هندیانو یادونه وکړه دوی په کوم برخه کې د چک جمهوریت لوبغاړو ته روزنه ورکوي؟
بلی بلی سالی سے منگ چدا زمنگ یو کوچ دا انڈیا نا دا او بلم چدا دا استرلیا او نو استرلیا او اگی کانٹریکٹ اگی کانٹریکٹ خلاص ہو نو پسا کال کی چدا زمنگ دو کو دا انڈیا نا دو کو کوچ راغلی دی یو چدا زمنگ دا بولنگ او دا فیلڈنگ کوچ دا او بل زمنگ دا بیٹنگ کوچ دا نو اگی په انڈیا کی ډیر خ کرکٹ کړي دا نو اگی منگ سره لکر ډیر ډیر خواري را سره کوي.
د دې سب دنجونو ټیمونه هم لري د کرکټ په برخه کې په چک جمهوریت کې؟
بلې سالې سب مونږ خپل ملي ټیم لرو چې په زمونږ په دغه مېش په دغه رواني په 14 تاریخ باندې مونږ په سپین بارسلونا کې مسابقې لرو چې مونږ د انجونو او د زمونږ د ملي ټیم لکه مونږ دوانه یو ځای سفر لرو بارسلونا ته نو ال د زمونږ د اسپانیې ملي ټیم سره زمنګ مسابقه ده او د انجونو زمنګ د انجونو د ملي ټیم هم د اسپانیې د انجونو سره مسابقه لري
او دا غوي روزن کې څوک دي همغه عین روزن کې غوي تم روزن ور کوي کنه دا غوي د پر جلا روزن کې ګمرل سوی
اغه ته جلا روزن کې دی اغه تم یو د روزن کې چې دا د انډیا دا او بل چې دا د استرالیا دا نو اغه هم ډیر وس ډیر مخکې تللی دی اغه مخکې چې اغه په 2019 کې د انجونو ملي ټیم جوړ کو نو اوس چې دا نو ډېرې ښه مسابقې کې پریکټیس هم هغې هم هفته کې 4-5 ورځې پریکټیس کوي نو اوس چې دا هغې هم ډېر ښه ټیم ده زمونږ د چک د انجونو ټیم.
بل او داسې معلومېږي چې د چک جمهوریت د کرکټ ملي ټیمونه تر یو حده مالي او نور امکانات لري د دې لپاره چې دوی لا پسې وځلیږي ستاسو پروګرامونه څه دي چې څه به کوي په راتلونکي کې؟
نو پر راتلونکي کې مونږ ډېر پلانونه لرو ځکه چې لوبغاړي اوس به ډېر شوي دي تقریبا مونږ چې څه کال دغه کو شپېته نه پران لکه خو خو لوبغاړي چې وو د بل کال چې په ډومېسټک کې خو پرفورمنس کړي وو نو هغه نه سلیکټ شوي دي او شپېته لوبغاړي چې دین او مونږ 15 لوبډله اعلانو نو مونږ چې دا اوس د یو میچ بعد زمونږ د آوټډور دغه شروع کیږي پریکټس نو مونږ به دغه شپې ټول لوبغاړي نو مونږ به 15 لوبغاړي سلیکټ کوو بیا به دیو په ملي ټیم کې لوبيږي
او دغه د لوبغاړو یا د لوبډلو د شمیر زیاتېدل دغه په دغه هیواد کې د کرکټ په دګر کې څومره څه فکر کوي چې د زیاتو ځوانانو د استعدادونو زریدو ته زمينه مساعده وي؟
هو سالی صاحب دا نو ما دونه فکر نه کول چې په چک کې بم دونه د کرکټ خلک یې ځکه چې دا مونږ چې دا کمی لوبه وکړلې دا خو لایف لوبه وي د یوټیوب نه به نشرې دي فیسبوک نه نو دا چې په دې چک کې کم انډیا د انډیا او یا د استرالیا او یا د نیوزیلند یا د لندن نو دیو دال ویډیوګان تعقیب کړل یاغه په خپل مملکتو کې ډیر ښه کرکټ کړي او بیا رااله پراګ ته نو دلته اوس موږ سره په لوبډله کې دي نو شپېته لوبغاړي موږ لرو نو دا غینه و موږ چې دا اوس په پریکټیس کوو میچونه به کوو نو دا غینه بیا ملي لوبډله انتخابيږي 15 سکواډ به تل انتخابيږي
او د افغانستان په څیر دوی کوم پروګرام لري د انډر 19 د ټیمونو د جوړولو لپاره چې دوی مغه محلي مسابقې وکړي بیا غان د سیزدونه ملي ټیم ته جذب شي؟
هو مونږ چې دا اوس چې دا په دغه په حال مونږ چې دا انډر 16 شپږ کلن لوبغاړي ځوانان مونږ اوس چې دا مونږ بل تقریبا سالور میشته مخ کی دیو تلی و هنگری تا آلت مسابقه وی زمونگا زمونگ داش پاراس کلن زوانان چی تلیو نو دیو پا پینزو مسابقه کی دری مسابقه گتلی وی دوی بیللی وی نو اس چی دا نو چک چی دا دیر توجه کرکت تا ور کرده دا سپورت دیر کهی
بله ما غوښتل دا پوښتنه وکړم چې د چک جمهوریت په ګاونډیو هیوادونو کې د کرکټ وضعیت څنګه دی؟ که څه هم په رسنیو کې په دې اړه زیاتې خبرې نه کېږي ځکه چې د دوی ټیمونه ډېر ځلیدلي نه دي لکه په سلواک جمهوریت کې، په اتریش کې، په پولنډ کې او په خپله په جرمني کې. تاسو حتماً خبر یاست چې دلته د کرکټ ټیمونه شته؟
هو سړی صاحب، مونږ چې دا اوس مونږ اتریش سره مبل کال مسابقې وکړلې، مونږ هنګري سره وکړلې، مونږ جرمني سره وکړلې، مونږ ناروې سره وکړلې، نو هغه هم کرکټ ډیر مخ کې تللی دا اوس چې هغه هم د څنګه چې په چک روان ده، په چک چې په هفته کې سالور پنځه ورځې پریکټس کوي، داسې په اتریش، جرمني، ناروې کې ډیر په دا هیواد اروپایي هیوادونو کې اوس کرکټ ته ډیره توجه ورکړی ده او ښه لوبغاړي لري. آریا او مملکت اوس په اتریش کې چې دي تقریبا په ملي ټیم کې 8-9 لوبغاړي افغانان دي
او په دغه نورو هیوادونو کې هم افغان لوبغاړي سته، مثلا د سلواک او د پولنډ او جرمني.
بلی سالی صاحب، سلواک چې دا سلواک ملي ټیم نه لري، خو پولنډ کې تقریبا 3-4 افغانان دي، په جرمني کې که دغه سی وګوري سالی صاحب تقریبا 6-7 افغانان په جرمني کې دي، په ناروې کې ناروې سره مخپل لوبې وکړه دي، هغه هم تقریبا په ټیم کې 4 افغانان ما ولیدل، ما سره ساتیر شو گپ مولا گول. په اتریش کې که دغه سی وګوري هغه کې هم 6-7 افغانان دي، که په بلجیم کې وګوري هغه کې هم 4-5 افغانان دي. نو افغانان پر په اروپایي ټیم ولري، اروپا ملي ټیم، نو په هغه کې اتمنی 3-4 افغانان دي.
وجه څه ده د ویزي صاحب چې افغانان دومره ډیر اوس زیات سوي دي د کرکټ په دغه محلي ټیمونو کې؟
نو که تاسو وګورئ د افغانستان کې کرکټ ډیر مخکې تللی ده، نو هر یو کس چې دلته راغلی ده په افغانستان کې ډیر ښه کرکټ کړی ده، نو هلته کرکټ کړی، نو دلته چې راشي نو بس استعداد په کې ځکه په ملي ټیم کې نیسي. یعنی داسې ډیر لوبغاړي په اروپا کې اوس ډیر کرکټ ډیر مخکې تللی ده، لوبغاړي بیخي ډیر دي، خو زمونږ افغانان استعداد لري ځکه په ملي ټیم ته انتخابیږي.
او د دوی آینده تاسو څنګه ګوري دغه افغانان چې په دغه اروپایي ټیمونو کې دي؟
نو آینده ډیره ښه ده ځکه چې افغانان چې دي ډیر زحمت وباسي په دې اروپایي مملکتو کې چې په هر ملي ټیم کې چې نو ډیر په ځان باندې زحمت وباسي، آینده ډیره ښه او دا کار ښه دی، عمره ډیر کمی، آینده ډیره روشنه ده.
کله چې د چک د خپلو ټیمونو مسابقه یې په خپلو کې یا هم له ځینو نورو هیوادونو سره یا د نورو ټیمونو سره مسابقه ولري، د چک دغه داخلي رسنۍ خصوصا دغه سپورټي چینلونه چې لري دوی دا خبرونه خپروي؟
بلې سالی صاحب، اول کې تقریبا 4 کاله خو مونږ یو تلویزیون نه کوم رادو مونږ سره کوم مرکه نه وکړي، خو دغه دا تیر شوي 3-2 کاله مونږ خپل د چک ملي تلویزیون سره مرکه درلودله، یو رادو سره مونږ مرکه درلودله، زمونږ پریکټس ځایونو ته براتلل، مونږ به سره انټرویو کوله. نو اوس چې دا ډیر څه کال خو به تقریبا 3-4 تلویزیونو سره زمونږ به مرکې.
نو دغه مرکه په خپل د خلکو د ذهنیت په جوړولو کې څومره نقش لري او په خپل په دغه هیوادونو کې د کرکټ د غوړېدو څومره فکر کوي چې چانس برابروي؟
نو هو سالی صاحب، دا ډیر ښه دغه ده ځکه چې سکالی چې د زمونږ تقریبا 4-5 تلویزیونو سره آلریډي زمونږ خبرې شوې دي چې دیو سره ومونږ مرکې لرو، دیو به زمونږ د کرکټ میدان ته راځي، دیو به زمونږ د پریکټس ځای ته راځي. نو اوس چې دا نو ته زمونږ انډر 16 یا 18 کلن لوبغاړي وګورئ، نو تقریبا هر یو ټیم کې ټول چکان دي. اوس چې دا په مونږ چې په 18 کلن ځوانان زمونږ 18 کلن ټیم چې دا نو په هغه کې تقریبا په ټیم زه ورغلی وم، خپله ورغلی وم، په هغه ټیم کې اته چکان لوبېدل.
بل تاسو یو مهم پروګرام چې نن سبا تاسو لري هغه څه دی د کرکټ په ډګر؟
نو پر اوس چې دا مونږ ډیر آمدګي چې نیولې ده دغه 2018 ورلد کپ کوالیفای راوند چې کیږي په ګرنسی کې په یو مملکت ده، په دغه کې زمونږ د ورلد کپ کوالیفای راوند ده، نو مونږ هغه ته ډیر آمدګي نیولې ده. دغه زمونږ تقریبا هلته مونږ ډنمارک سره مخامخ کیږو، مونږ اسپانیا سره مخامخ کیږو، سایپرس، ګریس سره مونږ مخامخ کیږو. نو که دغه مسابقې هغه لکه ډنمارک او اسپانیا ډیر ښه ټیمونه دي، نو مونږ هم ډیر آمدګي ورته نیولې دي. نو
د یونان د ټیمونه به پیاوړي ټیمونه دي.
نه یونان او سایپرس سره مونږه مسابقې کړې دي، هغې نه مونږه مسابقې ګټلې هم دي، خو د ډنمارک او د اسپانیا ډېر ښه ټیم ده، نو مونږ هغې ته ډېر آمادګي نیولې ده، ځکه زه پلیرانو سره زه پېژنم د اسپانیا او د ډنمارک، نو مونږ په ډېر ښه پریکټس هم شروع کړی ده، هغې ته مونږ آمادګي نیولې ده.
ډېر مننه سباوون د ویزي ستاسو د بریاوو په هیله چې د ازادي میلمه پروګرام کې مور سره برخه واخیسته. کور ودان او ژوندۍ اوسئ.
مننه ډېره زیاته چې ماته مو وخت راکو په خپل ارادو، مننه ډېره زیاته.
د بیار زندګی نور تیر شو او د بندا دی بندګی نور تیر شو غلامی د خپل بدار کوا دنیا کی او دا غلام نا نور تیر شا اللہ منا دی غم جن کلیا کم جانا دا غم جنی شاعر نا نور تیر شا نظر غشی دے یا جل غشی دی نہ جڑی گم اس میں خوڑلی کا